السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې زموږ غاګلا آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو 3 بجې د آزادۍ رادیو په دیو سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خبري کې خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خنړیو شخړو کې د اوربند هرکلی کړی دی په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډیره ټینګ دی ښاغلي تورک پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکړي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي پرون د اوربند تر اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو غږونه واورېدل شول خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان ونه چوله په عین حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې د پاکستان الوتکو پر کابل او پکتیکا ولایت حمله وکړې او ورپسې د طالبانو ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پر مورچو برید وکړ د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې افغانستان او 15 نور هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کمښت له کبله له سختې لوږې سره مخ دي WFP په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې نږدې 14 میلیونه وګړي په افغانستان کانګو سومالیا جنوبی سودان سودان او هایتی کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي د راپور له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دې لوړې شمېرې WFP اندېښمن کړی ځکه په راروان ژمي کې یوازې 8% بشري هدف پوره کولی شي د ملګرو ملتونو د ادارې همدرز ویلي چې د دې پروګرام لوی تمویلوونکی هیواد امریکا له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې خپلې نړیوالې مرستې خورا ډېرې کمې کړې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکې زلزلې او ورپسې ټکانونو یوه میاشت وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د اوربند روغتیا پالنې او حفظ صحې د اړوندو تاسیساتو د ویجاړېدو له کبله له 2,200 ډېر ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي ګواښ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د ریلیف ویبپاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو له اسانتیاوو بې برخې کړي دي د ډېری تشنابونو له ویجاړېدو وروسته 80% خلک په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او ډېری ژوندي پاتې کسان د صابون په څیر اړینو حفظ صحوي توکو ته لاسرسی نه لري راپور زیاتوي چې د پوستکي د خارښت د دهایډریشن او د حادو اسهالونو موارد هم زیات شوي دي یونیسف وایي چې د وضعیت د نورې خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده په پام کې ده چې په جرمنی کې ډیری یو افغان کډوال د چړې په وسیله پر یو ډله کوچنیو ماشومانو د حملو په قضیه کې محکمې ته حاضر شي د قضیه په جرمنی کې د کډوالو پر وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي د پیښه د جنوري په 22 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د باویریا ایالت په یو خارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چړې په وسیله برید وکړ خو ځای پر ځای ونیول شو د جرمنی د قوانینو له مخې د دې 28 کلن تورن بشپړ نوم نه دی افشا شوی او یوازې د انعام الله او په نوم یاد شوی دی ویل شوي چې تورن له اوږدې مودې راهیسې د دماغي ناروغۍ سابقه لري او د روغتیایي متخصصینو ارزونه دا ده چې نوموړی د خپل رواني حالت له وجې له جنایي پلوه مسؤول نه شي ګڼل کېدی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي کچېره حماس ډله له اسرایلو سره د اوربند تړون ته غاړه کینګدي نو واشنگټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي ټرمپ پرون سی ان ان ټلویزیونی شبکې ته وویل کله چې زه ورته وایم نو اسرایلي ځواکونه کولای شي چې سمدستي جګړه بیا پیل کړي دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې اسرائیل او حماس ډله د اوربند له تړون څخه چې لمخي حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندۍ دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ پیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شر اخلاص تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې د چې هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالو د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1555 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې به هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یو ډیره روشانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دوره کې په ځنګړي توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې و. د ګپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنی درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ هم داسې دوام وکړي چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنی چې وو هغه د یفتالیانو واکمنی یا د یفتالیانو امپراتوري وو. یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی په د هند په هر برخه کې د هند په شمال د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې ودا اڅو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 1911 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته بیا تر یولسمې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو چې هند په نوې پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و، چې د دغه لړۍ یا د دغه واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابری حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی، چې د نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واغښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوي چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي، چې 15 وارې پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي، چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه، یعنی د څلورو کالو واکمنۍ کوي او د څلورو کالونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلويش کلونو په عمر باندې د مرکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې د داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې د په باغ کې یا په هغه بڼ کې د شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د داسې همایون وخت رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنی کوي او دغه څخه وروسته بیا د شیر شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پر مخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر وخت رسیږي چې دی بیا د راجپ تیمور څخه زیږیدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وو. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي، د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه وو، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال وو، د هغه په څیر د معماری مینوال وو او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریځه پاچا وو، نه د خپل نیکه په څیر وو او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر وو. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه. دوی په خپل بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپل باسواده نه و، د سواد نه درلودي، د دې سره بیا هم د علوم سره ډېره مینه درلوده. یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بیسواده شخص و سواد یې نه دلودي، خو دغه بیسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډیره زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده، ځکه د پخپله ویل نسوي کولای بسواد نه وسواد نه درلودي خطر نسوي ویلي، نو هغه د کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د ته کتابونه ویل. د اکبر پاچا په عمر په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره، زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبې ته وژباړل سو، او دغه کار د ریجیبې د خپرېدو لامل وګرځېد. دا چې د سانسکریت د ریجیبې څخه کتابونه و د ریجیبې ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبې چې د هغه نور سیمو ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبې سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقداماتو څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه، چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلودې، او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. دا انځورګنی په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څه کوم کدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، د بابریانو په حق له پوهیدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل، او څه ډول واکمنۍ درلوده. د دې څنګ د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ور سره مل پاتې شوي او ګټه به ورڅخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سو. تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویبه بنا را په سپیشل نابا سلامونه کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چرغه جوړ بوسي، او د ژوند چاري بمش پر وخت تاسو ټول ته 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرح لاست وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیواله جګړه په حق له د تر څنګ د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه. د خپل درس پیلو، اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړی پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ، او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند، سویل ختیځي آسیا، او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو، د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوی مطرح شوی و او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوی و. د وزو حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامنځته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات جاپان دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړي او هغه پیاوړی کړي. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقه ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه کول یا دغه هڅه کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډیر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بیباوري سول نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولی عهد سره یو بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخی ځکه دوی بیا د بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه خلاص وانه خستي او په 1914 میلادي کال کې د اگست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسه ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اگست پر دریم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یو ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوه اونۍ کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر او بلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دي خطا وتلی و. روسي په روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه ده هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ابشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي نه دغه سیمه تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې حتی عثماني ترکان طالبانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1918 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي، چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده، چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور شو. انګلستان او فرانسا هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې، چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یوالي هغه سمبول د لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1918 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو، او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي، دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکي، او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي، او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي، چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310000 او فرانسویانو 350000 کسه تلفات وکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتی کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي، او 12 کس په هغه کې مړه کیږي، سل کس څخه ډیر په هغه کې غرق کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لاس میشت ورسته بیا دغه زنده د دې زنده دل ډیر سوچ بیا د 1914 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتی د مارچ په سمندر کې غرق، او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و، چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې نورې بیا د کشتي د څارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې برست لیوتوفسک د تړون څخه 13 ورځې وروسته المانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیا څخه لویدیز ته راسي، او المانیانو په لویدیز کې بیا وحشتناک حمله وکړه، چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتی دسبندی یا اوربان سره موافقه وکړه، چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم شو. او په 1913 میلادي کال کې اوتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو باندې یو لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو، او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړی نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده، چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سو. د جوبلیدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډیر څخه پوځیان زخمي سو، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سو، او دغه شمیر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنی دا یوازې سرتیر و. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیز ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته توریا و نسل پوری میکانیزم کرهنه دا ممکنه و، او باندې زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. په شهرونو کې تر 400000 ډیر ودانۍ خراب سولې زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړه او جګړه په فرانسه روسیا کې لا روانه او نور هم ورني جوړه کړه آلمان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوجي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلور کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویم نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې پوتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ شو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اوتریش د آلمان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1918 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ستونه کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړي چې دوی منړیواله جګړه هم همداسې شروع وسوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع شوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1918 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1918 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا په وسره درلودي او د تسلیم سول. فرانسه هم په 1918 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 300 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریز اوږده سو. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران باندې وی او کریمه ته هم داخل سو. د 1918 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلې حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن رزیدنس په دې هیله چې په امور به ګرځېدلې وي د لومړی او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن رزیدنس محمد عمر وو ترتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او د نن ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمڅخه اورو چې له هر څه مخکې زهیلت کوم چې خپل ځان پورا را معرفي کړی همین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان راو پیژنې تصاویر دن کوته. همین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو ویدیم کو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښیم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې، بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو دولسم سن مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو، بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو. نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په پوهنتون کې ترلاسه کړل. او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم، د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ویدن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېر برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنه خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې، بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو اترو کې د سوشل میډیا په سیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقاله لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقاله ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو الته دی بل داسې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دی. کوم نورې مقاله چې دي اغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوتیشن وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل سړینیز مقالې بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستونکي کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی، خو یو څو مقاله چې مالې کلی دي، مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغاني کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی. په تاند کې هم چاپ شوی دا یو څه مقالې، بس وخت نه پښتو ژبه کې، خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کمی. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم، هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیز مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم. تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي، خو دا کوم مقاله چې ما یاد کړل دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ساسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل د Death Within په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنا داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنا نه لري، دا معنا د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پوری زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید د دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنج دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمي خو مخکې داسې و تقریبا 15 کال مخکې چې یو ماشوم باندې به ډیر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سین کې، ته به چې دی د پلانکي زینه و ته هغه ول نمره شوه ته بم کې هغه انجینری په هنجي ته تل ته بم انجینری په هنجي ته یو خو هغه توپیر وکیدلو. بل دا چې په یو ځوان د په بایولوژي مضمون کې تکړه یا په پښتو مضمون کې یا په تاریخ کې هغه به وختل چې په هغه مضمون کې وخت کې تلاړ شي مخ کې زده کړی او خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړ چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه
شي. اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغه په ځانګړي ډول همدغه دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټر کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ.
او بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان دا شي چې هغه په ترانزیږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دی، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځېږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پرېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، دا وګورئ، دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سیم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنې دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دوی په خپل ماشوم، په خپل جینې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ سیالي ورته وایو کنه، د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم، او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور، ورور، زوی، لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځېږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتماً به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته دي، او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته دی زما په نظر د هند په. ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو، هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو، هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال، نو په 2 کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پی. یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو، کوم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و، هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ، هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټ رنځ نه رنځېږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهنی ورتیا به می دومره خنی چې زکه زدا سیم خو که سړی ته ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اورېدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هم هلته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتي
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړی په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دغه په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډېره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونس شخصا ما سره ډیر مرسته کړی او زه همیشه نن دا خبره کوم چې لمون سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي او بلدا چې هغه ډیر داسې قرآنی آیاتونه ما لیدلی چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآنی آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید را کوو. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس تر ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه و نو هغه ذهني فشار لاندې راځي، یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه داسې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی، او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي، یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت، مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې و، یعنی د کورنیو نه هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به و په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته یو دقیقو تر غلی یو څو شیبه لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په اړه کې کافی خبرې وکړلې، البته هیڅ کله کافی نه دي، موږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو. خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده هم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او ک تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی زما په نظر، زما شخصي نظر دا سي دی چې کار خو امداوسم کو لګیایو، او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې، چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.